په کندهار کې پر قلی اردو د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه د خبرونو له خپرېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونو یې په بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار وویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیره شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قلی اردو بمباري وکړي، خو له غبرګون سره مخامخ شوې او په خپله هڅه کې ناکامه شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ده. تر دې مخکې د دواړو خواوو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو، خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې جګړه کې په تیره بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچي بریدونو او هوایي حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله اوښتي. دوجارک زیاته کړې چې باید د ملکي وګړو او ملکي زیربناوو ساتنه وشي او جګړه باید د بېګنا خلکو ژوند د خطر سره مخامخ نه کړي. د ایران د پلازمینې تهران او همداراز البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چهارشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادي تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایي بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبري اجانسونو تایید کړي چې په تهران کې په څو ځایونو بریدونه شوي. له هغې ډلې د مهرآباد هوایي ډګر پر شاوخوا سیمه د آزادۍ میدان لویدیځ ته څو سیمو باندې تهران سر او چټګر همداراز قم ښار ته نږدې پر یوه پوځي اډه هم برید شوی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چهارشنبې په ماښام په مریوان او سقز ښارونو کې هم ځینې هدفونه ویشتل شوي. په غبرګون کې ایران نن پنجشنبه په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بیلابیلو سیمو وتوغول. تر اوسه د دغو توغندیو د احتمالي زیانونو جزئیات نشته. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هر هغه څوک چې د ایران د مشري لپاره راشي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږمه ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې ښایي مشتبه خامنه‌ای د خپل پلار ځایناستی شي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل به په دې جګړې کې ایران ته ځواب ورکړي، قوي گزار ورکړي او په وینا یې هر هغه څوک چې د خامنه‌ای ځایناستی شي له منځه به یوړل شي. ایټالیا بیا د خلیج هیوادونو ته د هوایی دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان کړی چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایي بریدونو د مقابله لپاره د فارس خلیج سیمې هیوادونو ته د هوایي دفاع په برخه کې مرستې ولېږي. جورجیا میلونی دا موضوع د پنځم په ورځ له آر ټی ایل رادیو سره مرکه کې مطرح کړه. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شل اورا سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ دا پریکړه نن په یوه خبری کانفرانس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې په ډاګه کړه. له څه مودې راهیسې د کرکټ بورډ له لوري د راشد خان پر ځای د ابراهیم ځدران د کپتانۍ په اړه اوازې خپرې دي. په دې کانفرانس کې کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې راتلونکو لوبو ته د دواړو فارمټونو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې. ټاکل شوې چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې شل اوره او درې ورځنۍ مسابقې وکړي. دا سیالۍ د مارچ په 14مه پیلېږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. پنجشنبه د کپ 14مه د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرښې ته نږدې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړې. پوښتنې دا دي چې دا جګړه به تر کله دوام کوي؟ پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کېدای شي؟ ولسونه یې د مخنیوي لپاره څه کولای شي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په پېښور کې د مشهد رادیو خبریال فرهاد شینواری، د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاطف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایم. یادونه کوم چې اوریدونکو نه مو هم په پښتو فیسبوک پاڼه کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي. موږ به هڅه وکړو چې یوه برخه یې له تاسو سره د خبرونې په ترڅ کې شریک کړو. ورځو په سر کې خپل خبریال فرهاد شینواری ته په پېښور کې، شینواری صاحب ستړي مشي، کاوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کړي، وروسته به بیا میلمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کړي. نن چې د جګړې اتمه ورځ ده، تازه حال څه دی په تورخم شاوخوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه هم داسې چې لکه تاسو هم ذکر وکړه چې تیرو خوښه اتو ورځو راهیسې دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده، دا ډیره تیزه شوې ده. نو لومړی به زه د خیبر ضلع نه شروع کړم چې په خیبر ضلع کې په دوو ځایونو باندې چې کوم دی زیاته جګړه روانه ده، وقفې وقفې سره د تیرو اتو ورځو نه، چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم سلمان علاقه ده، دې ځای نه یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار زخخیلو چې کوم علاقه ده، دې ځنه پاکستانی ځواکونه چې کوم دي د لوی توپخانه استعمال کا، وقفه وقفه سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زبا دا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع د دوه ځایونه چې کوم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي، چې سلمان علاقه د لالپور ولسوالۍ او مامندارې سره لګیدلې، او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زخخیلو د اپریدو سیمه ده، کوم ځای نه چې د پاکستان پوز افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او پاغوی باندې پاغوی ډزې کا، هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګېدلې ده. نو په تیرو خوښه اتو ورځو کې مونږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانه استعمال روان دی. پټولا علاقه کې لوی اوازونه راځي د ډزو او خلک هم په ویره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمله توګه باندې تړل شوې ده، د لنډ کوتل میچنۍ نه تر تورخمه پورې ټوله سیمه د پاکستان پوز په خپله ولکه کې اخیستې ده. اولته کې چې کوم دی لویه توپخانه هم وړې ده او یو ټینک هم لیدل شوی دی په لارو باندې چې دا تورخم ته رسول شوی دی. که تلفاتو خبرو وکړو نو دی طرف ته چې کومې ګولۍ دی افغانستان لوري نه راغلي، تر اوسه پورې پکې خواوشا درې کسان جوبل شوي دي، چې هغه پرون یو ګولۍ په لنډ کوتل کې راپریوته په صدوخیلو سیمه کې د ډیورنټ کرخې ته سیرمه، او په هغې کې یوه ماشومه او نور درې تنان چې کومو دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلفو ورځو کې ګولۍ راغلي دي. نن هم بخنه غواړم، نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنټ کرخې ته سیرمه دي، مختلفو ځایونو کې ګولۍ راپریوتلې دي. او یو کور چې کوم په هغې لګېدلی دی د لنټر غون پوخ لنټر یا کې سوری کړی، لوی سوری پکې شوی، یو اوان راغلی او هغه توغندي چې کوم دی
په علاوه پاکستان خواته د نظامی مرجوب له معلومات هم رسنوي سره شریک سوي، ځکه د خواته د لزګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یونما کړی دی. ملګرو ملتونو هلته پاکستان کې د پوزي مرجوب له پاړه څه ویل کیږي؟
دلته خو پوزي مرجوب له پاړه داسې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم اطلاعات وزارت ته دوی طرف نه چې کوم داوی راځي، او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دی عطا تارړ، هغه هر ورځ یو نوې شمیره جاری کوي چې په هغې کې د تقریبا چې دی د ده دعوو مطابق په دا تیرو اتو ورځو کې دوی چې مونږ په افغانستان کې چې کوم طالبان دي، افغان طالبان، او د هغوی شمیره چې کوم دی دا څه خواوشه داوې دوی داسې کړ چې څلورو سوه نم پورته شوې ده. خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات وخت دي دا غي پاړه باندې د سیخکارا نظر لالو شمیره دوی تر اوسه پورې نه جاری کړي. البته په ځنې ځایونو کې په باجوړ مومندو خیبر کې د امنیتي ځواکونو لیا د اف سي ځواک ځنې کسان لګېدلي دي په مرمیو باندې هم او مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یار دومره ته دا شمیره رسیدلې ده.
بله کور ودان شینوار صاحب دې خواته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تېره شپه په کوچلاخ کې د اف سي ځواکونو یا د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو هډه ویستلې ده او دوی ادعا کړی چې لسګونه کسانو ته یې مرشوب لاړولې ده. البته د جګړې له پایله لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلي شینوار صاحب دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرشوب لاړولو ادعا لري خو د دغه ادعاو تصدیق یو څه ګران دی او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګجوب لباندې یا دولتي مرګجوب لباندې تبصیرې نه دي کړي. کور ودان را سره اوسه نور میلمانه هم را سره دي. راځي چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب تاسو د شینوار صاحب خبرې واورېدلې. کلک زر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر پاره تام شو ځکه وړاندې نه د افغانستان خلک بې وزله وو له وړاندې نه دوی په بشري ناورین کې راګیر وو. مرستې له افغانستان سره کمې شولې. له افغانستان د کډوالو یا د ځوانانو تېښته زیاته شوله. د بیکاري کچه زیاته وه. اوس چې دغسې یو وضعیت راغلی له پاکستان سره هم افغانستان په جګړه کې وتی دی یې خواته بل ګاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت په راتلونکو څو ورځو څو اونیو حتی میاشتو کې څنګه ارزوئ؟ څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه شینواری صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنګونه ختم شي، ځکه چې دغه جنګونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې د پاره ده متاسفانه چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف همدغه ده او دا دنیاوالو ته وښیي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي. دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده. دا چې یو ځلې لارې بندې شولې هم په خلکو باندې لوی بوج راغی، ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو، د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته او د هغې خوانه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو. خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه دا تلله او د پاکستان د خوانه به نه دغسې ضروري شیان به راتلل لکه غوړي شو، لکه دال شو، وریژې داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه او بیا ورپسې دغه ده د ورځې کېږي چې جنګ ده او ډېر خونړی جنګ ده او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکي خلکو ته، غریبو خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلاباد کې، جلاباد شاوخوا کې دا ملکي خلک ماشومان سیاسري او ډېر خلک بې ځایه هم شول. نو معلومدار د یوې خوانه روژه وه، د بلې خوانه دغه د لارو تړل کېدل او دا جنګونه او د ایران د خوانه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي، خلک تشویش کې دي، خلک په اندېښنه کې دي. سره دې چې هم تر اوسه پورې بازارونه ډک دي، تر اوسه پورې اگر که قیمتونه لږ لوړ تللي دي نو دا به کېدای شي د روژې تاثیر به هم وي، د اختر مخه ده او د جنګ تاثیر به هم وي، ځکه چې جنګونه خامخا رواني تاثیر هم لري. سایکولوژیکل خلک، تجار، سوداګر دا تر اغېزې لاندې راځي. تجار تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې ډېر مالونه بازار ته وړاندې نه کړي، ځکه چې د نور هم نرخونه جګېږي، یو نوی احتکار رامنځته کوي. دا احتکار په دې روژه کې زه فکر کوم ناروا ده، اما د جنګ چاره نشته ده. جنګ ده او سره د دې چې افغانستان د شمال لوري ته خپلو درېو نورو ګاونډیانو سره لارې لري، خو د اغېزې نه دومره ډېر توکی برای نشی چې هم تر جلابات و کندار و تر پکتیا و تر دی طول پوری ورسیگی دانو یو سو مشکل خبره ده نو طبعا قیمتونه لوړ شوی لی او خلک هم په تشویش کې دي نو الله که خیر کی
کور ودان دودیال سب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مختار تاسو هم ستړي مشئ څه فکر کوئ جګړه ولې دومره وغځېده آیا سر کې هم توقع همداسې وه ځکه پخوا هم تقریبا د څو ځله د افغانستان او پاکستان نښتې رامنځته شوې شخړې شوې دي چې تر ډېره به په همغه سرحدي سیمو متمرکزه وه اما دا ځل فکر کوم خبره اوږده شوله او له بده مرغه چې زیانونه ملکیانو ته او اغیز پر ملکیانو یا په عامو افغانانو باندې ورځ تر بلې زیاتیږي.
سلام علیکم، تاسو زما غږ لرئ؟
استاد غږ لرو ډاکټر صاحب، مهرباني.
ډېره مننه تاسو، دوباره سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان شریف عزیز او ستر ملت ته. زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک موخې او اهداف په افغانستان کې د ټي ټي پی لپاره نه دی، بلکې پاکستان کوشش کوي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو وشي توانېدلې په نړیوال کچه ځان ته امیان پیدا کی او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي او افغانستان کې ګواکې داسې ترهګر ګروپونه شته دي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ دی او د پاکستان لپاره ګواښ دی او غواړي چې نړۍ تېری مشروح دی. او له بل اړخه د ټي ټي پي موضوع یو تراشل شوی سناریو دی. حقیقت دا دی چې دغه جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغان تپل شوی. افغانان خلک کله چې په جغرافیه حمله کوي، کور ورانوي، جماعت ورانوي، ماشوم وژنې، مشران وژنې، د دې په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي، خلک په خپل د جګړې متن ترازی، خلک بل هیڅ لار نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی دغه تر حمایت ودرې. په دې لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړی دا ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلمه او بهانه دی. موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دې په افغانستان کې د خپلو هغه بنیادي ستراتیژي یا ستراتیژیک ټپ په حق له تغییر راوړي. افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې اوسنی نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي. پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخلت ونه کړي. پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي، هماسې چې افغانان دوی ته اجازه ورکوي چې د مرکزي آسیا سره وصل شي. پاکستان دی نور د ترهګرو پلمې او پر بهانې افغانان نه بمباروي. او که چیرې دغه سناریو تکراریږي، زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلا ډېر ستونزې هم لري، د افغانستان ملت به د شاد دریږي او د خپل ځمکني او تاریخي جغرافیه نه به دفاع کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله. داسې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې، البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي، بیا به په ایران باندې جګړه پیلېږي. دا څومره واقعیت لري؟ تاسو دغه حالات څېړئ، آیا پلان شوی یا همغږی شوی کار و؟ پاکستان ته ویل شوی و چې تاسو برید وکړئ چې سیمه نارامه شي، بیا به په ایران باندې برید کیږي که نه؟ فکر کوئ دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې هماله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، د پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت د مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړه او هلته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سوګونه ستراتیژي لري او د پټ ستراتیژي دا دی چې دا سیمه نور هم نارام کی، د افغانستان اوسنی واکمن نور هم ضعیف کی او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه جګړې په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړې ښکار شي. غوره لاره به دا وي چې د دغه ستراتیژي په هکله افغانان یو خپله ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه دا دی چې مونږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریز ولرو، د غرب سره مونږ په تقابل کې نه یو. ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي، د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته مونږ دا وایي چې مونږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو، بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو ټکی شتل د ډیر مهم دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې ټی ټی پی نه دی. د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنی نظام تغیرول دي، چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغیر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریځ ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید د دغه روایت په ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسئ. د دواړو لوري استازي موږ سره نه، البته د دواړو لورو، اما دواړه لوري د خپلو جګړو یا د خپلو اهدافو ننګه کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف یې د ټی ټی پی زال او د داعش خراسان څنګه زال وي په اول برید کې، بیا وروسته چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، وروسته بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس هغوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده، هدفونه اوس یو څه واضح شوي دي. نو نن په دې بحث کې و چې ولسونه څه کولی شي دواړو لورو ته تر څو دغه جګړې اغیز کم کړي، لږ تر لږه ملکیانو باندې اغیز کم کړي، ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې دا خبره باید ډاډمنه شي چې ملکیان زیانمن نه شي. میلمنو را سره اوسئ، موږ له اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پاڼه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصرې راغلي چې د ټولو ویل به له امکانه وتلی وي. فقط څو لنډې تبصرې راخلم. همایون بادری لیکلي وایي په ژوند د پرته له غمجنو کې سو اوریدل بل کوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خوله کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ او رد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلي وایي دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 80-90% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمید الله حمید شیرزی لیکلي دي وایي د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوی جګړې دي. او الحاج مصباح وصال لیکلي وایي بس ما نظر دا ده چې کلک وعده ترې واخلي چې آینده کې باید داسې غلط فهمي ورڅخه ونه شي. دا وایي که چیرته اوربند کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلک ژمنه واخیستل سي. ډېرې نورې تبصرې هم راغلي دي، که وروسته وخت پاتې شو بیلولو، که نه همغه پښتو فیسبوک پاڼه کې به پاتې که اورېدونکي غواړي هلته خپلې تبصرې کتلی شي. شینوار صاحب، مخکې دی چې خپل اورېدونکو ته ورشو، د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څو ورځو کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغې جګړې غچ له کډوالو اخلي. له کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړي په لنډي کوتل کې، په نورو شاوخوا سیمو کې، په پېښور کې، آیا همداسې ده پولیسو خپل چاپی پر زیاتې کړي په کډوالو؟
بالکل همداسې ده. پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي، او افغان کډوال دی غوی سره چې ما خبره وشو نو دوی ډیر په خوف کې دي ډیر په ویره کې دي دوی ول چې تیر تر بل هر وخت چې څومره وختونه تیر شوی دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت خنه ډیر سخت حالات سره مخ دي یو طرف ته دوی نسی په جیلونو کې اچي او څوار لس فارنیکټ ورته یی چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګا پاسپورټ او ویزا نو دی ونسی به سارلا عدالتونو ته وړاندې کا بیا د وکیلانو فیسونه لګي بیا یې کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورټ کړي خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځونه په تورخم باندې د افغان کډوالو د ویستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تللی نه راتلی شي نه دې مخې تللی شي نو چې دا خلک یو نیول مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته په عدالتونو باندې هم بوج دی چې دوی د ډیپورټیشن یا د قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي البته دوی په دې تشویش کې دي چې که مونږ ځم نو په کومه باندې به ځو بل داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لرې پرتو علاقو نه پېښور ته را رسېدلې وي لیا په لارو کې وي هغه ودرول شوي دي هغه اوس یو ځان له مشکل سره مخ دي چې هغوی سره ما خبر وشوې په کې ځنې کډو سره نو هغوی وي چې موږ دا ګاډیو په لکونو روپو کرایا باندې رانیولي وو موږ ور سره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وي چې مطلب موږ به د سند پنجاب لیا د خیبر پختونخوا لرې علاقو نه راوځو سره د سامانونو او کډې نو موږ به مثال په تور دوه لکه روپۍ کرایه درکو جلال آباد پورې لیا کابل پورې نو دا اوس دوی باندې ورځې زیاتې شوې اته ورځې په دوی باندې واوښتې نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایه وړي په لارو کې مطلب روژم ده د روژه ماتي او د روژې نیوو د پېشمني مشکلات دي ورته او هر څوک دلته کې په ځینې ځایونو کې ما وکتل سلارې ولاړې دي په هغې کې کډوال هم دي سامانونه هم دي د خیبر ضلع چې کوم ځایي خلک دي دوی ورته بیا د پېشمني او د روژه ماتي یو څه نا څه بندوبست کا خو هغه سهولت خو نشته ورته تر اوسه پورې لا موسم ډېر نه دی ښه شوی مطلب یخ هم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې هم دي پاکې اوبه ورته نه میلاوږي نو ډېرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دي او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې وه خو اوس داسې ښکاري چې د پښتون صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته یې ویلي چې وینسی بیا په دې لړ کې ما د خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې ځکه چې ځینې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راته افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي خو چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې مونږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی او زمونږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بے اسناد افغان کډوال ونسه او مقدمه په درج کړي
او بیا چې لارې بند دي او د دې امکانات نشته چې کډوال چې نیول سوی دی هغه خپل کور ته راشي یا د چا چې کډی بار دی هغه هم بند شوی کور ودان شینوارې د خواته موږ راپور نه درلود چې د پولې د خواته تورخم شاو خو کې او دغه سې د پولې وګدو کې سلګونه کورنۍ بے ځای شوې دي دغه نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی ویلي دي چې عام کسان ډیر زیانمن شوي دي اوس ورزو د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ ته دغلته یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل شوی دی د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی ستړي مشئ ماښام مو په خیر تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ
السلام علیکم
کور مو ودان تاسو را تخپل نوم واخلی کوم د خوګیانو کوم ځای خبرې کوي
نو محمد امان دی د خوګیانو د ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو د ولسوالۍ
محمد امان خان دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو الته ولسونه باندې سه غیس کړی دی تاسو خوګیانو کې اوسېږي شاو خو به د دازو غګونه اوري یا به مجوند یو ستریخ سوي وي څه وای یا ولسونه د جګړې په کومولو کې د اوربان پر اوستلو کې څه رول وبولای شي
نو دا خو جګړه خو افغانان تقریبا دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړې نه ډېر ستړي ستومانه دي. جګړه خو موږ نه غواړو, جګړه خو په موږ باندې د پاکستان د خوا نه تقریبا د موږ هلته اووه میلیونه ماجر پراته دي, هغه ټول موږ په نظر کې نیولي دي او جنگ نه غواړو. خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان د خوا نه تحمیل شو نو د دې به بیا د خیره په خپل وسې توان سره مقاومت کوو او دې ته به موږ ټول لسونه په ټینګ عزم او په ملاتړ باندې ولاړ یو. بله خبره دغه صلح چې کېږي دا د پاکستان پښتانه دغو یو حرکت وکړي, یو څه شی وکړي, د دغې خوا نه یو څه شی لاره پکې پیدا کېږي.
نو تاسو وایئ چې دا مهال د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه د ایران په جګړه کې ښکیل دي, هلته مصروف دي, د افغانستان او پاکستان د شخړې د حل لپاره یا هم د اوربان لپاره باید خپله پښتانه ولسونه سره غږ پورته کړي.
وو مونږه جرګې لرو پښتانه, مونږه جرګې لرو, په جرګو باندې مونږه غټي غټي مسایل حل کولای شو. او دغه جنگ سره چې د مونږ له طرفه ډیر احتیاط کیږي, مونږ ډیر احتیاط د پاکستان د پښتنو سره کوو. پاکستان پښتانه د مونږ ورونه دي او د مونږ سره تقریبا څلوېښت کاله د مونږ ملما پالنه کړې ده. اوس کوم کار د مونږ سره روان دی دا د پاکستان سره نو مناسب. ما پاکستان کومه ښه پالیسي لرلې نو پاکستان به د مونږ د دنیا د مسلمانانو دا یو مشر وو, او خو په ښه پالیسي لرلې مونږ به داوه کولای چې مونږ اټومي بم لرو. دغه بم به د مونږ مشترک بم وو, خدای چې ښه پالیسي نه لري. او دغه ته خبرې راورسولې دغه میلمه پالنه چې مونږ کومه لرله همداسې تمه توقع د پاکستان نه مونږ نه لرله لکه دا وچې شو.
بله, یو بل ورستی پښتنه کوم تاسو نه بیا در سره مخخه کو راځو خپل ملمنو ته. موږ له تورخم نه راپور نه درلودل چې ډیر کسان بي ځای شوی دي, تقریبا سلګونه کورنۍ په نورو سیمو کې هم کسان بي ځای شوی په کوناړ او د سرحدي نورو سیمو کې. په عام خلکو باندې د جګړې اغیز څه دی؟ آیا په بازارونو کې په بایو کې څه توپیر تر سترګو کیږي یا خو پروزا کې مجموعا د توکو بیې لوړیږي؟ اما اوس چې د پاکستان لارې بندې دي تقریبا څو میاشتې کیږي, ایران سره هم که څه هم ګمرکونه رسمي خلاص دي اما خامخا جګړه به اغیز کوي, بازارونو کې د عامو خلکو په ژوند باندې دغه جګړې اغیز څومره محسوس دی؟
جګړې خو اتمی بدبختی لري, جګړو سره نرخونه لوړیږي, جګړو سره دربدری ده. چې خو شکر الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نرخونه هم کنټرول دي او د څه ډېر د نرخونو د خوانه او کډوالي به یو څه رامنځته شوي. توپونه د پاکستان د خوانه روانېږي او ولسونه به زیانمن شوي. جنگ خو ښې پایلې نه لري او نرخونه په بازارونو شکر دی انشاءالله نسی دیر آغا نلرو پونیم گرتی آوی دیر نلرو.
کور مودان امان الله خان لخوگیانون سلامت و سی چی دازاده پا چپو که خبرانه که
محمد امان لخوگیانون
محمد امان لخوگیانون کور ودان سلامت و سی دیر مندن دودیال سیب تاسو دیده غوریدون که خبری واوری ده که چه هم دا محال مطل دا ویداد پتی سر دهی کنه. نو د جګړې پایل دی اما څه چې ګورو په بازارونو کې د ډالر بای د تقریبا د 23 پیتونه پرون تر 15 یو پورې ډالر پورته شو. کله چې ډالر پورته کیږي په افغانستان کې د توکو په بای باندې اغیز کوي. د لارو بندوالی بل لامل دی. آیا د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان لپاره تکافو وکړي؟ ځکه که چیرته ایران سره خدای مکړه لارې بندیږي, دغه کوم ترانزیت چې کېږي د ایران له لارې چابهار او دغه راز بندر عباس له لارې نه او د ایران نه کوم واردات چې کېږي افغانستان ته یا صادرات کېږي افغانستان ته, که دغه بندېږي پاکستان لارې هم بندې وي, د منځنۍ آسیا بازارونه څومره د ډاډ وړ دي, څومره د اطمینان وړ دي؟ آیا د قحطۍ ویره شته؟ ځکه داسې ګنګوسې دي چې که دا لاره بندېږي نو افغانستان کې بدن یوازې دا چې قیمتي بلکې قحطۍ یا د توکو نشتوالی به رامنځته کړي.
خدای دې نه کوي, د قحطۍ امکان انشاءالله نشته, ځکه چې ژمی تیر ده او پسرلی را روان ده. پسرلی معمولا افغانان پټیو ته وځي, باغونو ته وځي او څه امید پیدا کیږي. قحطۍ به نه وي اما قیمتي به شي. دغه د ایران سره ولو کې ګمرکونه خلاص هم دي، اما مال تجارت نه راځي، په داسې حالت کې نه راځي. ایران اعلان وکړ چې هیڅ څه به خارج ته نه صادرېږي، نوغوی صادرات بند کړي دي. خو دا د خوشحالي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بازارونه لالحمد ډک دي، کوم خاص د قاسي علایم نشته دي. د شمال همسایګان به تر خپلې وسې پورې تجارت جاري ساتی، او هغه زمونږ دا د دوه نورو ګاونډیانو په مقایسه ډېر نیک خلک دي. په دغه ټول د تاریخ کې زمونږ د شمال ګاونډیان افغانستان سره ډېر ښه چلند درلودې، او زمونږ د افغانانو او د ولس اراده او نیت خو تاسو هغه ده واورېده. امان جان خوګرنی څومره په اخلاص سره وویلې چې مونږ دغه د سرحد دوه خوا ته پښتانه لکه وروڼه غوندې یاسو. نو د ولس شکایت د پنجاب نه ده، او پنجاب یوازې په دې جنګ کې نه چې دغه اوس مونږ وایو چې جنګ شروع شوی ده. د پنجاب جنګ د هماغه پخوانه مونږ سره و، هغه وخت کې چې دوی مغلګۍ بمباري کړله، او دوی یوازې افغانان دې خوا ته د سرحد دی خوا ته نه، بلکې آخوا ته هم سواد کې څومره قتلونه وکړل، چارسده کې څومره قتلونه وکړل، داسې تر بنو پورې، تر دغه ټولو منطقو پورې بلوچان خو یوې خوا ته پرېږده. دوی په دغه منطقه کې د پښتنو د بلوچ په منطقه کې قتلونه د کلونو کلونو نه شروع کړي دي. د دوی دا اول تجاوز نه ده، پخوا هم خو اوس فرق دا ده چې اوس امریکا فشار ټپوي. امریکا دا مقصد هم لري چې دلته د ایران سره هم وضعیت ګډوډ شو، دا هم دغه جنګ لوی جنګ ده. او دلته هم بل هدف یې دا ده چې په دغه زمین کې په دې کې چې دلته توپونه راولي، هغه عسکري ځایونه او قرارګاوې چې امریکایانو جوړې کړې وي هغه یوه یوه له منځه یوړل شي، او په یو شکل سره دغه وسلې چې موجودې دي دا وسلې هم کمې شي، له منځه لاړې شي، او په دې جنګونو کې وسلې ځي له منځه ځي. معلومدار دلته څو هدفونه دي، څو مقصدونه دي. د امریکې خو مقصد دا ده چې دا سیمه همدغسې کړکېچنه وي، او د دوی دغه جنایتونه ټول په کې ورې کې، او ملامتي په ټي ټي پي او په طالب او په داعش او په دې باندې را شي، او دا سیاسي لوبه ده، ټولو ته معلومه ده. د امریکې دا مقصد ده، او د پنجاب دا مقصد ده چې پښتانه نور هم وځپل شي، وځپل شي او نوم یې بد شي، او دغه د ډیورنډ کرښه په یو شکل سره غواړي چې دوی نور هم برجسته کړي، او دغه کرښه په حقیقت کې غواړي چې د سرحد په توګه کله وایي چې دلته به هیډ ټاکو، کله وایي چې نظامیان دته ګمارو. او دا خبر او بل هدف یې دا ده چې په یو شکل سره د واخان له لارې هغه لنډې لارې نه ځان منځنۍ آسیا ته ورسوي. دلته د موږ د اوبو مطلب هم ده چې افغانستان آرام نه شي او خپلې اوبه کنټرول نه کړي. یعنې د پاکستان هدف دغه سې یو څه اقتصادي مسایل هم دي، اقتصادي مسایل هغه د اوبو منابع دي، زمونږ د معدن خبره ده، د لارې دي، دا دي. نو دا ټول هدف لري، ټول مقصد لري. د بل خوانه طالبان هم ایران دي، طالبان په دې دي پاکستان نه ډېر خفه دي چې طالبانو شل کاله د پاکستان د خوشحالولو دپاره بشکې راوړلې افغانستان کې، خلک وژل، سړکونه او پلونه دا پې وران کړل. آخر پاکستان د دوی ته نه شه عباس ویلي نه هېڅ، هغه د ورسره جنګ یې شروع کړ. نو د ټولو خواوونه تمش کېدلې ده، امید دا ده چې د افغانانو ژوند نور د خطر نه بچ شي، نور دا ملکي تلفات ونه لرو، او خدای دې نه کړي چې قاسي او قیمتي د دې نه اضافه شي. خلک نور تحمل نه لري، نور وس او توان نه لري. امان جان وویل چې موږ دا 45 کاله جنګ تیر کړ، رښتیا وایي یوازې دا 8 ورځې نه دي، دا 50 کاله موږ دا جنګ د پنجاب له لاسه موږ دا تعامل کړی ده، خدای دې نور دا جنګ ودروي.
کور ودان سلامت اوسې استاد محترم. تازه خبر داده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد اعلامیه خبره کړې، ویلي دي چې د دوی رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د مالیزیا ولسمشر محمد انور ابراهیم سره خبری کړي. د مالیزیا ولسمشر د افغانستان او پاکستان پر شخړو باندې اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دغه ستونزې او دغه شخړې باید د خبرو اترو لارې هوارې شي. دغه سي نورو اسلامي هوادونو یا د سیمه هوادونو هم د منځګړیتوب ټټر وهلې دی، خو تر اوسه عملی پایل نه ده ورکړې. مثلا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، روسیه، حتی ایران له جګړې مخکې او د سیمینورو هیوادونو ویلي و چې دوی به منځګړیتوب لپاره چمتو وي، او که چیرته وغوښتل سي دوی به دوربند هڅو ملاتړ وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. ښاغلی مختار، ولې دغه هڅې تر اوسه عملی شوې نه دي. د اوربان غوښتنې کېږي دغه د تازه د مالیزیا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید د خبرو له لارې دا ستونزې هوارې شي. کله چې دوه طرفه یا دوه لوري جګړه پیلوي درېمګړي به دوی سره کېنئ، ځکه په اسانه خپل منځو کې او بل ته تن نه ورکوي، هغه هم افغانان. نو دغه درېمګړي ولې نه رامخته کېږي؟
زما باور دا دی چې افغانانو ته ضرورت دا دی چې د قدرت د موقف نه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې خلاص. پاکستان دی باید دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، او په یو آزاد او خپلواک ملک حمله اول د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دویم، افغانان که څومره هم کورنۍ مشکل ولري، خو کله چې د دوی په جغرافیه حمله کېږي، دوی من حیث یو قدرت او یو قوت خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. کله چې موږ وایو د قدرت د موقف نه، یا فرام د پوزیشن آف سترینګ نه چې خبرې کوو، دا د افغانانو لپاره مفید دی چې باید د خپل جغرافیې نه دفاع وکړي او پاکستان ته ووایي چې موږ اوس نه پرته نن نه وروسته تا ته د ده اجازه نه درکوو چې زموږ په عمرو کې مداخلت وکړي. د ترکیې پالیسي د افغانستان په هکله لا مشخص نه دی. ترکیه د ایران د پاکستان سره ډېر ښه تعلق لري او د افغانستان سره تعلق مشخص لا تر اوسه نه دی. د ملیزیا ولسمشر چې زه یې هم پیژنم ښه نیت لري، اما دلته موضوع پاکستان ته ګرځي. موضوع دا دی چې پاکستان پر افغانانو حمله کړې، پاکستان به د افغانستان په حریم داخل شوی، کورونه وران کړي، جوماتونه وران کړي، ماشومان یې وژلي. د صلح لاره باید د قدرت په ګدۍ کې مطرح شي، په دې معنا چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره صلح وکړي. د په هغه صورت کې چې پاکستان د خپل الزامونه بیرته واخلي، هیڅ داسې عناصر او ډلې وجود نه لري چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي. دویم، آیا افغانان کولی شي په پاکستان باور وکړي؟ آیا افغانان په دې دوباره څنګه کولی شي په داسې یو خلک باور وکړي چې هغه بار بار د دوی د ولسمشر نیولې تر وزارت دفاع هم دا وایي چې موږ بیا افغانستان ورانوو او د افغانستان نظام بدلوو، رژیم بدلوو، خلک نه پرېږدو. همدا پرو دوی د ټولو انساني موازینو او مقرراتو پر خلاف 2-300 کسانې د بورډ بازار نه نیولې او بیا په یو زنجیر ټولې تړلې او بیا محکمې خواته وړل. دا د حال د خلک دلته 40-50 کاله دلته ژوند کړي. یعنی پاکستان د هرې لارې نه کولی شي چې په افغانانو فشار راوړي، او دغه فشار د ده لپاره دی چې تر څو نظام نورم ضعیف کړي. او کله چې نظام ضعیف کړي، پاکستان بل ستراتیژي دلته دا دی چې غواړي نیابتي استخباراتي ډلې په افغانستان کې فعال چې پرونه د افغانستان په ورانولو کې لاس تر یو ځل بیا فعال کړي. د پاکستان دا هدف نه دی چې دا جنگ ودروي. د پاکستان دا هدف دی چې دا نظام تضعیف کړي او استخباراتي جګړې دې راسي، نیابتي جګړې دلته راسي، او د پراکسي وار په نتیجه کې د افغانستان 40 کاله نور هم په جګړو کې اوسيږي. آیا موږ کولی شو چې په پاکستان باور وکړو؟ آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان هغه اصلي او اساسي غوښتنې ته چې دا دی چې زموږ په عمرو کې مداخلت مه کوئ، پاکستان به دا ومني؟ په دې اساس ټول هغه جریانونه او ډلې او ملکونه چې د صلح لپاره د پاکستان او د افغانستان په حق لکار کې موږ حمایت کوو. اما حقیقت دا دی چې دا کوم پالیسی چې پاکستان لري دا زموږ د خاورې په نفع نه دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان ولسمشر جناب حامد کرزی او د افغانستان ډیر ستر شخصیتونه همدا حال چې طالبانو سره اختلاف لري، خو دغه طالب د نظام نه حمایت وکړي. اب افغانستان باندې شتله کله حمله کوي، په سایکالوژي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي لحاظ افغانستان خلک د جګړې متن ته وځي. کله چې افغانستان خلک د جګړې متن ته راشي، بیا دا جنگ د افغانستان او د پاکستان جنگ دی. دا بیا جنگ طالب او د پاکستان د نظامیان نه دی، دا جنگ د دوه ملتونو دی، د دوه خلکو دی. کله چې ته شخصي حریم حمله کوي، خلک مجبور دي خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږي. موږ په دا اند باور یو چې پاکستان دا جګړه نه غواړي چې پای ته ورته کیږي، او که چیرې پاکستان صلح ته حاضریږي، افغانان قطعا غواړي هیڅ چا سره جګړه وکړي. خو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ دا موضوع باید دلته وویل شي چې موږ د قدرت له موقف نه خبرې کوو. په دې معنا که هیڅ شی هم نه لرو، خو موږ یو ملت دلته لرو، او دغه ملت جنگیدلی دغه ملت دغه آدرس نه پول شوی دغه ملت دغه آدرس نه تهدید شوی تاخیر شوی جبنه موضوع من تراوری اختلافات ته لمن وهلی ممکن دلی روزلی اوس کوم شرایط سره مونږ مخامخ یو هغه د دې چې من هیت یو ملت پردی بیرغل په مخ کې اتحاد او خپل وحدت او یواله حفظ
کور ودان سلامات اوسې له ګروس سبب په دې تم شو بحث بسره ټول کو چې د قوي موقف یا دریز نه بل اخره څنګه کولای شو چې د جګړې د ټغر ټول کو کچیرته دریمګړي نه مخته کیږي ولسونه څه کولای شي جرګې څه کولای شي قومونه څه کولای شي اوریدونکو استودیو سره وصل دی دا اوریدونکو سره خبره کو بیا نو بحث سره ورور راټولو استړي مشه د ازادۍ په صفو کې خبرونه اوري
خیر خیرت ته زه په خپل ور سره د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم میلمه تم زما نظر په دې حکله دا رقم دی د افغانستان او د پاکستان په حق ده چې پاکستان چې کوم یرغلونه پر افغانستان کړي په دا اوس شپو کې دا په ګټه نه دي په څو واره د افغانستان حکومت غږ پر کړی دی زموږ سره اره خبرې د سولې د لارې موږ سره حل کړي نو که دا د پاکستان نظامیان بیا هم دا کوي چې بریدونه پر افغانستان کوي دا د دوی په ګټه نه دی د دوی په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی او که بیا هم دوی بیا بریدو ته ادامه ورکړي تاسو در باندې نه دي د افغانستان خلک مجبوره شي بیا که هر څونه لوی قدرت شي هر څوک برید پر وکړي د هغو جواب دی خامخا لري هغه په دې معنی تاسو ښه در باندې بل که امریکا یرغل کړی دی که روسان کړی دی که بل چا کړی دی دا هغو جواب دا ملتو ورکړی دی که نن پاکستان نظامیان داسې یو فکر کوي چې افغانستان کمزوری دی افغانستان نه دی کمزوری ځکه د افغانستان ولسونه خپل دفاع په هر حالت کې کوي هغه که په هر لحاظ وي چې مشر امیر غږ پر وکړي دلته ولس نظامي دیا نشته بیا دوی خپل دفاع خامخا کوي لکه څنګه چې تاسو په اوس په کې ولیدل نو زما دا نظر دی د پاکستان پر ولسونو مو دا غږ دی پر پښتنو مو دا غږ دی چې تاسو د دغه نظامیانو خبره مو منئ تاسو خپل ځان ته کار وکړئ پر دغه پښتنو باندې کوم ظلمونه دي پر ولسونو دا هغه تاسو در معلوم دي نو تاسو د پاره دا ښه خبره ده چې تاسو د نظامیانو سره ورخلاص کړئ سره ورخلاص کړئ پر افغانانو باندې
دا زور مکوي کور ودان سلامات او سیډیر مننه چې اړیکه مونی ولا او خپل نظر مو را سره شریک راځي ورورو با سره راټول کو شنواره سی به ول تاسو درزو آیا سیاسي په لور تاسو امکان ګوري چې دغه جګړه به بل اخر په نګدي ورځو کې پای مومي څه خوځښتونه ستادل ته قومي حرکتونه جرګي ګوندونه دوی څه نخې نخانی ښکار کړی چې بل اخر به د افغانستان او پاکستان د غشخړه هواریږي او کنه لا هم د جګړې د پاتې رسیدو ښکار څرک نشته په واقعیت کې سره واندی په هغه ځای کې چې تاسو یې خبري پوښښ په غاړه لري
دا تیر او تور زونه چې دا درنه جګړه شروع شوي د دې خبره دا په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم وزیران دی مشران دی او بیا خاص کر حکومتي غوندې نو غوي طرف نه چکم دا بیانونه راځي هغه داسې نخ کاری چې دوی به دا جګړه زر ودري خو بیا چکم په خیبر پختونخوا کې سیاسي غوندونه دی فعالان دی دلته په خیبر ضلع کې دوه درې غونډې وشوې او احتجاجونه مشول چې ری باید دغه جګړه ودرول شي دوړ خو ولسونو ته تاوان دی یو ډیر لوی اقتصادي تاوان دی اوس چې دغه جګړه زیاته شو لیا دغه د ایران چې کوم جګړه خبرونه را زیات شول نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم یو لوی موضوع هغه د دوړ خيزه تجارت و هغه بالکل شاته لاړه موضوع ته کې دی نه ټول مهمه موضوع دا و چې دا خو د تیر کال 2015 د اکتوبر نه ترانزټ ریډم بند دی او ورسره چې کوم دی د پاکستان اکسپورت او امپورت چې دا په ملیونونو ډالرو د ورځې په حساب او بیا د میاشتې په حساب ورته تاسو ولګوي دا تجارت به روانو په سلګونه گاډي به د پاکستان نه افغانستان ته وختل مالونه به وړل او بیا به هغې غاډې نه راتلل او دې سره په زرګونه خلکو د رزق هغه وسیلې روانې وي. نو دلته چې کوم خلک دي هغه خو ډېر په بیا بیا باندې په پاکستان حکومت باندې پاکستانی وګړو د دغه سیاسي خلکو فعالانو تجارانو په بیا بیا غږ کړی چې دا جګړه ختمه کړی او بلکې هغه د تورخم دروازه چې کوم ده لیا نور سرحدونه دي دا ټول تجارت لپاره خلاص کړی او دغه جګړه چې دا دینه زیات تاوان چې کوم دی دلته کې پاکستانی وګړو او تجارانو ته دی. مثال په توګه د ورځې به چې کوم دی خواو شا په تورخم باندې صرف د پاکستان اته سوه لارۍ لیا د مالونو ډک ګاډي اوختل چې د هغې نه به د ورځې په حساب باندې په میلیونونو روپۍ پاکستانی حکومت ته محصول یا مالیه ترلاسه کېده، همدارنګه افغانستان ته هم ترلاسه کېده. بیا که مونږ ډیورنټ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم ټرانسپورټران دي لیا د ګاډو کاروبارو که دی ته مونږ ګورو او مونږ د وړو کې یو تحصیل د لنډې کوتل دغه د تورخم د اډې یو مثال راواخلو، په دې کې 15,000 موټرې یو ګاډي د سورلو به ولاړو او د دوی ټولو کاروبار انحصار چې دی دا په افغان وګړو په افغان ناروغانو چې دا به راتلل او پېښور له به په ګاډو کې وړل او دوی به ورسره مزدوري روانه وه. نو دا ډېر لوی اثرات دي په دې علاقه باندې دواړو خواو ته، اکه سماجي دي که اقتصادي دي، او بس دې ټولو ستونزو سره خلک مخ کړي دي. خو دستي تور باندې چې کوم دی دغه د پاکستان واکمنانو طرف نه داسې څه بیانونه راغلي چې
مننه شینواره صاحب، رښتیا هم کله چې ولس زیانمن وي، تجار زیانمن وي، بزګر زیانمن وي، بیا نو د دولتي یا سرکاري چارواکو ډېر ور پام کېږي نه. له بده مرغه چې د افغانستان او پاکستان په دې روانه شخړه کې دواړو لورو ته ملکیان هم زیانمن شوي دي، خصوصا افغانستان خواته لسګونه ملکیان یوازې وژل شوي دي. یونما دا خبره کړې ده. کور ودان سلامت او صحیح شنوار سیب تاسو سره مخخه کوو، نور مو وخت نه نیسو، راځو خپلو میلمنو سره بحث راټولو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر حلارې څه دي؟ څنګه ولسونه قومونه کولی سي چې دغه شخړې هوارې کړي او دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي زیانونه یې لږ تر لږه راکم کړي؟
اوس خو چې لیدل کېږي د څو کلونو نه را دېخوا د پنجاب پوځیانو په ولسونو باندې سخته قبضه لګولې، هم اخواته د پېښور خواته او د بلوچو سیمو دا ټولو دې ځای کې تر بنو وزیرستانو تر دې ټولو پورې، او هم دې خواته هم د همدغه پاکستاني پوځیانو د لاس وسیلې شته دي، مزدور کسان شته دي او خلک ولسونه تهدیدوي. دلته یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ولسونه خصوصا افغانستان کې ملت خپل وحدت وساتي، خپل یووالی وساتي، ځکه چې د پنجاب تلاش دا هم ده چې په افغانستان کې ډلې ټپلې پیدا کړي او د منطقوي او ژبني دا تعصبات وپاروي، او تعصبات پارولي هم دي هغه د همدغې ورځې لپاره، یوه ډله را خپله کړي بله بیا د هغې سره وجنګوي. خو ولسونه دې د هوښیاري نه کار واخلي او دغه خپل وحدت وساتي. بهترینه لاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه لاره پاتې ده، لاره همدغه پاتې ده چې د افغانستان خلک د ټولو ولایتونو د شپږ دېرشو ولایتونو د آمو د غاړو نه نیولې د بدخشان تر کندهار و تر هلمند و تر ننګرهار و تر هرات پورې دوی ټول خپل ملي وحدت وساتي. په ملي وحدت کې د دوی قوت هم زیاتېږي، او بیا د روژې د لحاظ باندې دغه استقار او دغه خبرې دې نه کوي بلکې د سخاوت نه د کار واخلي. داسې کورنۍ شته د دلله الحمد چې څه ناڅه لري، وسایل او امکانات لري چې خپلو ګاونډیانو خپلو دوستانو کلیوالو سره کومک وکړي. نو دغه یوه وسیله او یوه لاره ده چې زموږ ملت ځان بچ وساتي، او دغه راکټونه او مرمیو ګولۍ چې د پاکستان خوا نه راځي د دې نه د ځان بچ کړي او څه امن ځایونو ته د پناه یوسي تر څو چې دا جنګ را ختمه شي.
کور ودان سلامت سه دودیال سه محترم، مختار سه ساسو ته پای خبری هم اورو، هله امیدونه څومره دي د جګړې پای ته رسیدو ته، او حل لارې څه کېدلی شي ولسونه څه کولی سي، او شاوخوا هیوادونه چې مونږ دا مهال څاري دا وضعیت نږدې ګوري دوی څه کولی سي په لانډو کې؟
زما باور دا دی چې د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او په دې شرایطو کې دی پوه شي چې افغان به دته آماده نه شي چې په افغانستان کې د رژیم تغییر د پاکستان د ادرس یو ځل بیا تکرار شي او د افغانستان د نسبي امنیت دوباره وران شي او خراب شي او افغانستان د یو نیابتي استخباراتي جګړې سنټر او مرکز وګرځي. باور مې دا دی چې تر ټولو غوره اساسي او بنیادی غوښتنه د افغانستان د اوسنۍ حکومت نه دا دی چې یو ستره لویه تاریخي عظیمه جرګه د احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر دی وغواړي او د دغه جګړې لپاره د یو ملي تاریخ پیدا کړي. زما باور دا دی چې پاکستان به خپلو حملو ته ادامه ورکوي او د صلح ګدۍ ته به د قدرت موقف نه افغانان مخامخ کیږي. تر هغه وخته پورې چې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکړي، د افغانستان ملت ته په درنو سترګو نه کتلې، خپل د حالت او د موږ په امورو کې خپل ولې دا جګړه به ونه دریږي. او باور مو دا دی چې کچیر سناریو داسې وي چې وغواړي په افغانستان کې د استخباراتي جګړه نور هم لمن ووهي، په دې جګړه کې به پاکستان په خپله هم وسوځي. زموږ غوښتنه دا دی چې د تعامل او تفاهم ژبه اختیار کو. افغانان همدغې غوښتنه د پاکستان سره جنگ نه غواړي. جنگ خو په مونږ تپل شوی، کور خو زمونږ وران شوی، جومات خو زمونږ وران شوی، ماشومان خو زمونږ وژل کیږي. په دې لحاظ د افغانستان د اسلامي نظام او اسلامي امارت د طالبانو د حکومت نه موږ غوښتنه ده چې ضرورت دی تر ټولو د مخه یو ستره لویه جرګه وغواړي، نړیوال ته ووایي افغانستان د هیڅ ترهګر کور نه دی، افغانستان په یو ناپېلی سیاست پاور لري، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، افغانستان غواړي چې په دغه سیمه کې په امن پاتې شي او د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق ولري. هغه بهانې او پلمې او دروغجن تبلیغات او هغه استخباراتي ماشینونه چې د افغانستان د ملت پر ضد فعال شوي تبلیغات کوي، دغه ته به پاکستان د پای ټکی کیږي.
کور ودان. ډېره ډېره مننه درنو میلمنو. په پېښور کې د مشال رادیو له خبریال فرهاد شینواری، د پانتون د استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر له مشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
Let's go. شرابهم پیمانایم سکسر لکم اجنون.